هم با همکارم اجمل انت باشید. انصب خوش آمدین.
دیر از یه تمنه نستر فروغ قدرمون دوستان و وقت پا افغانستان که در سهره تبچه شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د هیواد په شمال کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو هوایي حملو کې لږ تر لږه 12 بهرني جنگیالي وژل شوي دي. د اروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکور کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په روانو عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالاتو په سوریه کې د حکومت او روسیې د پوځي ځواکونو لخوا په هوایي حملو کې د لسګونو ملکي وګړو په مرګ ژوبل اندېښنه ښودلې. ستړي مشهي د ازادي راډیو په یوه بل خبرونه کې مزاج ملان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. اروپایي ټولنه له افغانستان سره د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پایلېدو خبر ورکړي. د افغانستان کې نړیوالو ځواکونو تایید کړی ده چې په بدخشان ولایت کې د چین پر غور وسلوالو افغان طالبانو هوایي بریدونه کړي او د هغوی یو شمېر وسلوالي وژلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په نږدې ورځو کې منځني ختیځ ته سفر کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان په شمال کې د افغان او نړیوال ځواکونو په ګډو هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 12 بهرني جنگیالي وژل شوي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې پرونه وړم ورځ د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو په هوایي حملو کې د شپږ بهرنیو په ګډون ټول 13 وسلوال، او د بدخشان ولایت په اردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو په هوایي حملو کې د تاجکستان شپږ وګړي وژل شوي. جنرال وزیری د اردو عملیاتو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغان او نړیوالو ځواکونو د هوایي عملیات په ګډه کړی.
موږ هم عملیات تر سره کړی دي. د غیور چې شپږ نفر بهرنیان وژل شوي او د بهرنیو ځواکونو هوایي پوزونو عملیات تر سره کړی، مګر موږ هم عملیات تر سره کړی دي. په کوم دښمن ته ډیر تاوان رسیدلی دی.
بلخ اروپایي ټولنه وایي د افغانستان سره د همکارۍ او مشارکت یو نوی پړاو پایلې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو او امنیتی پالیسۍ د څانګې ویاندې مایا کوجی یعنی چچ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو د څانګې مشر فدریکا موګیرنی د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي سره پرون په بروکسل کې وکتل، او په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګولو کې د دواړو خواوو پر کلک ژمنه او تعهدي ټینګار وکړ. میرمن کوجی یعنی چې ویل چې وروسته د افغانستان او اروپایي ټولنې د مشارکت او همکارۍ د ګډ کمیټې لومړی غونډه جوړه شوه. دا وایي ګډې کمیټې دوه کاري ډلې جوړې کړې چې وایي د بشري حقونو، ښې حکومتوالۍ او مهاجرت په اړه، او دوهمه د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو څانګه وایي چې ګډه کمیټه دواړو خواوو ته د امکان برابروي چې په افغانستان کې د اصلاحاتو د اجنډا په اړه بحث وکړي. پر دې پروګرام د 2014 کال د اکتوبر میاشت کې د بروکسل په کانفرنس کې موافقه شوې وه. په پام کې چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. دا 500 سوره لوبه د کابل په وخت ماسپخین په 2:30 بجو پیلېږي، خو دواړه ټیمونه به څلور نورې لوبې هم کوي چې د رواني فبروري میاشتې تر 19 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان او زیمبابوې لوبډلو د لوبو په دې لړۍ کې دوه شل ورځې لوبې هم کړي چې دواړه افغانستان ګټلې. د کرکټ بورډ سلاکار عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بریا چانس په دې لوبه کې هم ډېر دی.
د افغانستان ملي لوبډله به یو ځل بیا هم د زیمبابوې په وړاندې په یو ورځنۍ سیالۍ کې هم ښه ځلیږي، ځکه چې د افغانستان ملي لوبډله د دې دپاره مدګي لري. دغه هغه سیالۍ دي چې د کرکټ د بینالمللي شورا په ردیف کې به هم د افغانستان په ملي لوبډله باندې تاثیر اچي.
د افغانستان او زیمبابوې د ټیمونو ترمنځ بله لوبه د فبروري په 12مه، درېمه په 13مه، څلورمه په 14مه، وروستۍ د همدې میاشتې په 19مه نیټه په پام کې ده. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. تمه کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به منځني ختیځ ته سفر وکړي. ټیلرسن په داسې حال کې سیمې ته سي چې په سوریه کې تاوتریخوالی زیات شوی او ورسره په سیمه کې هم ترنګلتیا زیاته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ ویل ریکس ټیلرسن به د روانې میاشتې لسمې نیټې تر شپاړسمې نیټې پورې اردن، ترکیې، مصر او کویت هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په کویت کې د داعش د وسله والې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف په غونډه کې د امریکایي هیئت مشري وکړي او د عراق د بیا رغونې په هغه کانفرنس کې به هم ګډون وکړي چې د سه شنبې په ورځ جوړیږي. ګمان کیږي چې د سوریې وکلنه کورنۍ جګړه به د سیمې له مشرانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو اترو مهمه موضوع وي. په عین حال کې متحده ایالاتو په سوریه کې د حکومت او روسیې د پوځي ځواکونو لخوا په هوایي حملو کې د لسګونو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د کیمیاوي وسلو د کارولو پر رپورټونو سخت اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې واشنگټن د سوریې په ادلب ولایت کې د دمشق ته نږدې د غوطا خار په ختیځ او نورو سیمو کې چې د حکومت او روسیې ځواکونو د هوایي حملو له ګواښ سره مخ دي د تشدد د پراخېدو له کبله ژور اندېښنه لري. دمشق د کیمیاوي وسلو د کارولو تورونه رد کړي خو واشنگټن د اسد پر رژیم تور لګی چې د مخالفو تر ولکې لاندې ادلب خار کې د کیمیاوي وسلو حمله کړي. او په پاکستان کې پرون هغه کسانو ته چې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د یو ځوان محصل د وژنې په تور نیول شي او له خوشی کېدو سره سم هرکلی وویل شو. د درویش کلن مشل خان د قتل په قضیه کې شپږ ویشت تورونو کسانو ته پرون د مردان په یو کلي کې د یوې ډلې افراطي اسلام پال لخوا د ګڼو خلکو په ګډون کې د هرکلی مراسم جوړ شوي وو. د پاکستان یوې محکمې وړ مورز د مشل خان د وژلو په تور یو تن په اعدام او پنځه نور په عمر قید محکوم کړل. مشل خان د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ژورنالیزم محصل و چې پر ټولنیزو شبکو دین ته د سپکاوي په د خپرولو په تور د 2018 کال د اپریل په 13 نیټه د قهرجنو مظاهره چیانو لخوا په وهلو ډبولو وشل شو. په مردان کې په پرونۍ غونډه کې د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام په ګډون یو شمیر اسلامي ګوندونو غړو له بند خوشی شوي کسان اتلان وبلل او ګلان پرې وشیندل. دا خبرونه د سنت مغغل ازادي راډیو نوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې ډیر امریکایي ځواکونه وای په بدخشان ولایت کې د چین پرې غور وسلوالو افغان طالبانو هوایي بریدونه کړی او دا غوی یو شمیر وسلوالي وشلي. په دې اړه په ریپورت سربیره له روزګان نم ریپورت لرو چې دغلته هم د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې مخالف وسلوالو ته د یو مرګ ژوبلې او وختو یادونه شوې ده. په یو بل ریپورت کې دا واوري چې د کندهار چارواکي دا کوي د یوې خصوصي راډیو نیول شوی مسول او خبريال په دفتر کې د چاودیدونکو توکو ډک مایکروفون موندلې. همدارنګ به د سیمي او نړۍ په ریپورتونو کې واوري چې متحده ایالاتو د سوریې له حکومت او د دې هیواد له متحده وبخي او د دې هیواد له متحد روسي غوښتي چې د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیا وسلو حملې او بمباري بند کړي. که وخت و نور ریپورټونه هم لرو د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلیم له یاده مه باسئ. لوی د ورځپاڼو ته کتنه هم په همدې خبرونه کې خبرېږي. په افغانستان کې ډیر امریکایي ځواکونه وایي چې په بدخشان ولایت کې د چین پرې غور وسلوالو افغان طالبانو هوایي بریدونه کړي او د هغوی یو شمیر وسلوالي وژلي. ناټو وایي د ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت په نوم د سینګیانګ د یغور بلتون پالو د افراطي ډلې وسلوالو د چین، افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې تروریستي فعالیتونه کول. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا پاوز وایي چې په بدخشان ولایت کې له تاجکستان او چین سره د افغانستان په ګډ سرحد کې د طالبانو د روزنې مرکزونه او د ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت د افراطي ډلې د ملاتړ شبکې په هوایي حملو کې پنهخه کړې دي. د ناټو مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې بمبارۍ کې د وسلوالو طالبانو روزنیز مرکزونه او سنگرونه چې ناټو وایي افراطي وسلوالو په افغانستان کې دننه او له چین او تاجکستان سره په ګډ سرحد کې د تروریستي عملیاتو لپاره کار ترې اخیست له منځه یوړل شول. ناټو وایي چې دا عملیات به له افغانستان سره خپلو ګاونډیانو ته د دې ډاډ په ورکولو کې مرسته وکړي چې افغانستان د افراطي وسلوالو ډلو د عملیاتو لپاره خوندي ځای نه دی. خبرپانه په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن له قوللی کې چې نوموړی وای په افغانستان کې د هیڅ تروریستي ډلې لپاره پټنځایونه نشته او د ناتو په مشرۍ ځواکونه به دا ډلې په هر ځای کې په خپلو هوایي حملو کې پنهخه کړي. ناتو وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د ناتو او افغان هوایي ځواک حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ او د شمال په نورو سیمو کې وروستۍ هوایي حملې د افغان او ناتو د هوایي ځواکونو لخوا په ګډه شوې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
په بدخشان کې هم زموږ قوتونه او هم د بهرني ځواکونو هوایي قوتونو عملیات سره کړې دي چې په هغه نتیجه کې شپږ تنه تاجکي ترورستان هلته ووژل شوه. تېره ورځ موږ عملیات درلودل په هوایي عملیات چې په هغې کې هم د دښمن قوتونه ووژل شوه.
خو آیا په افغانستان کې د اویغور وسلوالو پر ضد دا عملیات د چین د حکومت په غوښتنه ترسره کیږي؟
ایس عملیات موږ د چین په غوښتنه یا د کوم بل هیواد په غوښتنه باندې نه کوو او نه مو کړي دي. د چین هیواد زموږ دوست هیواد دی، زموږ سره مرسته کوي په ښوونه روزنه کې او په ډېرو برخو کې زموږ سره مرسته کوي، مګر اهداف زموږ په خپله باندې کشف استخبارات چې کله هدف پیدا کړي په هغې باندې موږ عملیات کوو.
د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت د اویغور مسلمانانو یو افراطي ډله ده چې د چین په ختیځ ایالت سینکیانګ کې فعالیت کوي. د ناتو خبرپاڼه وایي چې دا ډله له القاعده شبکې او طالبانو سره ګډ فعالیت کوي او په چین کې دننه او بهر د ډیرو تروریستي حملو مسؤوله بلل کیږي. خبرپاڼه زیاتوي چې په 2002 کال کې د دې ډلې یو شمیر غړي په بشکیک کې د امریکا پر سفارت د حملې د پلان په خاطر له قرغیزستان څخه وایستل شول.
بلخاله اوروزګان څخه په ورکل شو ریپورتونو کې د دې ځای له چارواکو د خلې مویل شوې چې دغه تا د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایی عملیاتو کې دیرش طالب وسلوال وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په دې ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي عملیاتي کنډک کمانډان ملک زین الله د پنځشنبه په ورځ د جګړې په لومړۍ کرخه کې ازادي لړیو ته ویل چې د دې عملیاتو پر مهال 3 کیلومتر سیمه د وسلوالو طالبانو له موجودیت پاکه شوې. په اړه نور ریپورت له سیمې د شریف الله شرافت په ریپورت کې اورو چې د جګړې لومړۍ کرخه ته تللی او دا ریپورت چمتو کړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې پر وسلوالو طالبانو د بهرنی ځواکونو د بيدو 500 ډوله او د افغان فوجیانو بریدونه. ځایي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ شمال ختیځ برخه کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا چې د افغان هوایي ځواک تر څنګ بهرنی ځواکونه یې هم د حواله لارې ملتیا کوي عملیات پیل کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي عملیاتي کنډک کمانډان ملک زین الله د جګړې پر لومړی کرشه ازادي راډیو ته ویل چې په یادو عملیاتو کې تر دا مهاله ډیر شوسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. خو په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتي، نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال 3 کیلومتر سیمه هم د وسلوالو له منګول را خلاص کړي.
دغه منځکې چې پلان مرته ولاړو دا د خورزو سر دی خانکی منده کده ده خانکی غنده ده نون سنره مرد مرد عملیاتو چه مرد پر مختا گم لرو کربان دیرش نپاره مولی دی پینزلس نپاره زخمیانی ده دیرش سه دولس نپاره پا ساکیز مرد پا لازک پاته دی.
شاغلی زین الله وای له دغه دیرش وسلوال څخه 15 وسلوال د بهرنی ځواکونو د بی 250 ډوله الوتکی په هوایي برید کې وجل سی او یو شمیر نور ټپیان دي. نو موړی وای ک د بهرنی ځواکونو ملکیا تلور سره وی نو دی بډیر جرو وسلوال طالبان وزپی او سیمی بور څخه تسبیح کړي.
درې دنه بمونه چې دا د 250 ډوله تاریخ ورزولې دي تقریبا 15 نفره د دشمن په دی کې مړی دي. نو موږ د پرسونل ډیر مورال کوي دی ان شاء الله کدا چې کومک موږ سره یې در عرب دا پر مشکوالای سو چې موږ عملیات ورسو هغه موږ
دا د جګړې سیمه ده. دلته نړۍ د لیکورونه د باروتوبۍ سوځیدلې شوونځي وچ باغونه او وچی کروندې د یو لوی وجدي جګړې کیسه کوي. خو دلته د رواني جګړې ډیر زیان تر ټولو ملکی خلکو ته اوښتې دي. که څه هم دغلته افغان امنیتي مسؤلین وایي چې په یادو عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو د جګړې پر لومړۍ کرښه یو افغان سرتیری راته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې وویلې:
چې ولاړو دغه خوام به م ونیول بل بیا زموږ اشکار یو څو کسه زخمیان شو، هغه هلته بند پاته شوه. هغه زخمیان چې موږ را خلاصول یو ته یو کس ژوندی طالب مو ونیوی، دوه کسه مړه وه. موږ هغه خپل خلک چې را خلاصول موږ نور خلک هلته پاته شوه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. ځایي چارواکي وایي عملیات یې لا هم دوام لري او په ضرب د شلو ورځو کې به دغه ولایت د وسلوالو له منګولو را خلاص کړي، خو که بهرني ځواکونه ورسره مرسته وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
بلخه په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټر د ماموریت چارواکي په راتلونکو اونۍ کې به په نورو نامنو ولایتونو کې هم عملیات پیل شي. د قاتم لاټر د ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن د پنځم به پرز لغبان ولایت د سفر پر مهال ویل پر وسلوالو مخالفانو به فشارونه زیات شي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د دولت پر وسلوالو مخالفینو د فشار راوستلو په دوام په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت قماندان په راتلونکو اونیو کې د دې هیواد په نامنو ولایتونو کې د عملیاتو د پیلولو خبر ورکوي. جنرال جان نیکلسن د پنځشنبه په ورځ لغمان ولایت ته په سفر کې وویل پر وسلوالو مخالفینو به فشارونه زیات شي. د وویل د کابل ښار د امنیت لپاره له افغان ځواکونو سره څنګ په څنګ کار کوي.
Operations will be taking in the eastern part of the country over the coming week.
عملیات پرتلون کونیو کې په ختیځ ولایتونو کې پیلېږي او پر دښمن فشار زیاتو. موږ په شمال او جنوب کې هم عملیات کوو چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. همدارنګه د کابل په امنیت تمرکز لرو او په کلکه پر کار کوو.
د ډاډ ورکړ چې د طالبانو د بریدونو مخه نیسي. د ده په خبره طالبانو د ولایتونو پر مرکزونو او ولسوالیو حملې ودرولې او په ښارونو تروریستي حملې زیاتې او ملکی خلک په نخښه کړي دي. د امریکایي ځواکونو مرکزي قماندانۍ د سه شنبې په ورځ اعلان کړ چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د ځپلو په هدف نوې هوایي حملې ترسره کړې دي. په دغه حملو کې بي 250 الوتکو هم برخه اخیستې وه. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغو ځواکونو د دې هیواد په شمال او ختیځ کې د طالبانو روزنیز مرکزونه په نښه کړي او د اعلامیې له مخې د چین او تاجکستان په پولو کې د طالب جنګیالیو د هڅو مخه نیولې ده. د دغو حملو زیاتوالی په افغانستان کې د امریکا د پوځي رول د ډیرښت یوه برخه ده چې د افغانستان او د آسیا د جنوب لپاره د واشنګټن په نوې ستراتیژۍ کې راغلې ده. په وروستیو څو میاشتو کې امریکا اته بلیک هاک هلیکوپټر د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې امریکا تر 2000 میلادي کال پورې د افغانستان هوایي ځواکونو ته 1950 ډول ډول الوتکې ورکوي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د افغانستان د هوایي ځواکونو عملیات د تیر کال په نسبت 50% زیات شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز شریف الله یفتلی چې په دغه سفر کې وو وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د عملیاتو لپاره تیاری نیول شوی دی. دا هیله ښیي چې له دغو عملیاتو به ښې لاسته راوړنې ولري او مخالفینو ته به درانه تلفات واړوي.
سطح وزارت قوتا فوق العاده خوب است.
د ځواکونو د احضاراتو کچه فوق العاده پورته ده. د عملیاتو لپاره د تیاری تدابیر ښه دي. د ظرفیت جوړول شته او هیله من یو چې په دغو عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې ولرو او مخالفینو ته درانه تلفات واړوو.
ښاغلی یفتلی وویل په اووه نویم لمریز کال کې هڅې کیږي چې د دولت د حاکمیت لمن د هیواد 80% ساحې ته وغځوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
توکو
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن چې دته دا هم نوزاد کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
دا کندهار چارواکی دا کوي چې دیوی خصوصي راډیو د نیول شوي مسؤول او خبریال په دفتر کې د چاودیدونکو موادو ډک مایکروفون نیولې. دا خبریال چې احمد الله سرګن نومیږي دوه میاشتې مخکې د ملي امنیت د ادارې لخوا نیول شوی چې اوس هم په توقیف کې دی. د کندهار والي جنرال زلمی ویسا د پنځشنبه په ورځ له خبریالانو سره د یوې ځانګړې غونډې پر مهال وویل چې د دغه مایکروفون په وسیله د حملې هدف دی. محمد صادق رښتینی له کندهاره تفسیر لري.
د ملي امنیت منصبینو شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې په کندهار کې د یوې خصوصي راډیو د نشرات مسؤل احمد الله څرګند په دې تور ونیوی چې یوه ځان وژونکي ته چې امنیتي ځواکونو په کابل کې ژوندی نیولی وو په خپل اداره کې دنده ورکړې وه او هغه یې څو ورځې په خپل دفتر کې ساتلی وو. خو اوس د کندهار والي له خبریالانو سره د یوې ځانګړې ناستې پر مهال وویل چې د همدې خبریال د کار په دفتر کې داسې یو مایک موندلی چې د چاودېدونکو توکو ډک وو. د کندهار والي تورن جنرال زلمی وسایي دا وکړې چې د چاودېدونکو توکو ډک دغه مایک نیول سوي خبریال ته منسوب دی او غوښتل یې چې په مټې د مرکې او یا هم کومې غونډې پر مهال پر ده برید وکړي. والي زیاتوي چې څه موده وړاندې کشفي او استخباراتي ادارو خبر ورکړی و چې د مایک بم په واسطه ورباندې برید کیږي.
متاسفانه تروس ټول زه تر وښه نه یم، هغه د اوسې د دې وطن ته واه زه د دې وطن ته وایم دا ماته بې ته تاو تر تاو دی دا پرون دې دا ماته رسولي او څو مو په مده چې په خوار راغلي وو هغه خو نه ما وو د څو چې ماته ډېر داس شیان راځي چې اطلاعات یې راوړې هم د مختلفو ساحو څخه مختلفو ځایونو څخه د مختلفو کشفي ارګانو
په عینې وخت کې د کندهار امنیه قوماندانۍ مسؤلینو بیا دغه مایک تر نیول کېدو وروسته خبریالانو ته ادعا کړې وه چې دغه مایک بم د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د ترور په موخه جوړ شوی وو. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینهپال چې خبریالانو سره په دغه ځانګړې ناسته کې ګډون کړی وو وویل شاید دغه مایک بم ته پر داسې فرصت چاودن ورکول شوی وای چې وسلوالو ته مطلوب وای. دا چې نیول شوی مایک بمب په رښتیا هم د ملي امنیت له لورې نیول شوی خبریال ته منسوب وي شایي ډېرو څړونو ته اړتیا ولري. کندهار کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه او خبریالان هم له حکومته غوښتنه کوي چې د نیول شوي خبریال او پر هغه د مایک بمب د تړل شوي تور په اړه د جدید څېړنې وکړي.
د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د کابل د خزو د تولیداتو یو نندارتون پرون پرانستل شو. دغه نندارتون ډیش خرفی لري او د خزو د ګڼو تولیدي شرکتونو تولیدات پکې ننداري ته وړاندې شوی. خان محمد سیندې نندارتون ته ورغلی او پاړې ریپورت لري.
کرنیز محصولات، ګنډلې کالی، تراشلې قیمتي ډبرې، لبنیات، دارو درمل، خوراکي توکي، ډول ډول کاغذونه، لسرمنو جوړ توپونه او دستکولونه او داسې نور تولیدات د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا په پرانستل شوي نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي وو. دغه نندارتون چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شو دوه ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس منیجه وافق د هیواد د سوداګرو خزو د فعالیتونو په اړه وویل.
افغانستان کې ما یک بانک معلوماتي داریم، بیشتر از 850 شرکت.
په افغانستان کې چې یو معلوماتي بانک لرو، د دغه بانک د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې د خزو سره باندې 1500 شرکتونه په رسمي جواز فعالیت کوي. خایې نورې ډېرې خزي ولرو چې سوداګریز فعالیتونه کوي. دوی نه یوازې د چې ځانونه بلکې نورو ته هم د کار زمینی برابری کړي.
اغلی وافق وبل د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو خونې پروسه کال پر رسمي توګه فعالیت پیل کړ چې اوس د هیواد په ګڼو ولایتونو کې سانګې لري او په زرګونو خزي حسولي چې د سوداګرۍ په چارو بوخت شي. په دغه نندارتون کې د ځینو تولیدي شرکتونو خزو ازادي راډیو ته وویل له خپلو تولیدي کارونو راضي دي، خو که دولت ورسره د زیربناو په برابرولو کې مرستې وکړي تولیدات په لدې هم زیات شي. محسنه ثاقب ازادي راډیو ته وویل
کلات ما در ارسه تولید نداشتن مواد
د تولید په برخه کې زمونږ ستونزې د کیفیت لرونکي خامو موادو او ماهر او مسلکي استادانو نشتون دي او همدارنګ د زیربنا او پتیره په ژمه کې د برښنا نشټوالی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د افغانستان د سوداګرو خزو د ستونزو د هواري لپاره یو لړ عملی کارونه پیل کړي دي. د دغه وزارت وایاند مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل
ما د داخله وزارت یک ریاست کې د نړیوال ګروپ کاری زنانو متشابه
د وویل په وزارت کې مو د متشابهو خزو د ګروپ یو ریاست جوړ کړی چې وکړي شهر میاشت یو ناست جوړ کړي چې د ټول متشابهو صنعتکار او سوداګر خزو ستونزې په دې وزارت یا د مالی په وزارت یا نور ارګانونو کې وي هوار کړي لدې کار زمون هدف تولیدی کارونو ته د خزو حسول دي
هدف ما تشویق زنان
است افغان مرمن وای په دولتي ادارو او اقتصادي برخو کې دوی ونده قانې کون کې نه ده دوی هیله کوي چې افغان مرمن ته د هیواد په اقتصادي سیاسي فرهنګي او داسې نورو پراختیایي برخو کې له قانون سره سم ونده ورکړل شي په دې حق له افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر ځله په خپلو ویناګانو کې تاکید کړی چې افغان مرمن ته د داسې انتیاوی برابری شي چې د پرمختګ او پراختیا په ټولو برخو کې ونډه واخلي خان محمد سین ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
متحده ایالاتو د سوریې له حکومت او د دې هیواد له متحد روسیې غوښتي چې د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي د کیمیاوي وسلو حملې او بمباری بند کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون همداراز د غوطه خار په ګډون د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې ملکي وګړو ته د بشري مرستو در رسولو لپاره په سوریه کې د اوربند پر اړتیام ټینګار کړی نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پر نو ویل چې متحد ایالات د سوریې په ادلب ولایت دمشق ته نږدې د غوطه خرګوټي په ختیځ او نورو سیمو کې چې د حکومت او روسیې د ځواکونو د هوایي حملو له ګواښ سره مخامخ دي د تشدد د پراخېدو له کبله ژور خپګان څرګندوي میرمن ناورت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې امریکا په سوریه کې د اسد د رژیم لخوا له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو او د تیرو دوو ورځو په هوایي حملو کې د لسګونه ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د راپورونو له کبله سخته اندېښنه لري د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د ملکی وګړو د استوګنې په سیمو کې پر روغتونونو او نورو عامه تاسیساتو بیرحمانه حمله غندلې او ویلې دي چې د حمله باید بند شي دمشق له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو تورونه رد کړي خو متحد ایالاتو د بشر اسد پر رژیم تور لګولی چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ښار ادلب کې د کیمیاوي وسلو حمله کړې ده د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن ناورت تیرونی په یو خبري غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې دا حمله وغندي میرمن ناورت همدارس وویل چې امریکا په دې برخه کې بے توپیر نه شي پاتې کېدای
We take the allegations of chemical weapons use very seriously and are working with our partners
موږ د کیمیاوي وسلو د کارولو ادعاو ته په جدي نظر ګورو او په سیمه کې لخپل متحدانو سره ګډ کار کوو چې دا راپورونه وڅېړي موږ باید د هرې ډلې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د تایید په صورت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ټولنې په ګډون د ټولو ډیپلوماټیکو میکانیزمونو له لارې د حساب کتاب هڅو ته دوام ورکړو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په خپل پرونی خبر پنه کې هم درز ویلي چې واشنگټن په سوریه کې د یو میاشتنی اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنې ملاتړ کوي هدر ناورت زیاتوي چې د اوربند لنفاس سره به په غوطه خرګوټي کې څه باندې ولکه کسانو ته بشري مرستې او روغتیایي اسانتیاوي ورسیږي په همدې حال کې فرانس پرس خبري آژانس په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر واسیلی نبینزیا له قوله لیکي چې نوموړی د امریکا غوښتنه غیر واقعي بولي روسیا د سوریه په نږدې وکلنه جګړه کې چې زرګونه کسان پکې وژل شوی د بشر اسد رژیم له مهمو متحدانو څخه ده ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم زه عبد الله فوزی د زابل له زرغنده ورسالی سدن کې یم زمر د ورسالی سلوک ډیر زیات خراب ده کله چې بهرانی یا وامروی موږ خلک د دې سخت مشکلات سره مخامخ یو مترانې د ځای مریضان یا بل مشکل دی هغه دغه پاتې دی نظم روشنه د چارواکو څخه خصوصا د زابل د والی سره استفاده ده چې زموږ وخت توجه کی او راپوخه کی دا ذکر د نزانې خلک هم مخکې ډیر سخت عذاب او خو بیا چې سړک ورته پوسو نو مشکلات زه خلاص شو او ډیر تاسان دي زموږ وو فایش دا چې څنګه هم دا د سړي د خلکو چې زموږ وخت راپوخه کی او زموږ د مشکلات خلاص کی وصله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زده
په کرخه د زندان څخه یو بندي تاسو سره په اړیکه کې یم چې زما د قید و تقریبا لس میاشتې تېرې شوي دي او زموږ د ټولو زموږ مزګرو هم داسې کار پنځه میاشتې درې میاشتې وخت تېر شوی دي زموږ هېڅ څېړنه نه کوي زموږ هېڅ دوسیانه کتل شوي دي زما د پارلمان وکیلانو او اشرف غني تر ټولو زما دا وینا ده باید چې زموږ څېړنې وکتل شي او پر موږ باندې پوښتنه وکړي ته پر موږ باندې خوارۍ تېرېږي په موږ بچیان پسې موږ ډېر سره ستړي اوس باندې ولې څوک پوښتنه نه کوي زموږ نارول څوک نه اوري. السلام علیکم.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازادۍ د باري چوترې نه محلي پولیسو سره تماس کیم. د افغانستان د لوړ پولو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت د ازره د ولسوالۍ کې چې څومره پروژې کار کوي یو له سړک نه بغیر د اوبو پروژه په مستقیم ډول په سر ورسېده. کله چې والي صاحب په لوګر کې پیسې ترې سارې کړې د اوبو د پروژې په هغې ډېر دقیق کار اوس تکمیل شوه. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دوستانو وسمه تنمی وجې شوي ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د هیواد په شمال کې د افغانانو نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لکتر لګه دولس بهرني وسلوال وشل شوي. دوی وایي چې په دغه عملیاتو کې یو شمیر نور وسلوال چې د ځایي سیمو اوسیدونکي دي هم وشل شوي. اروپایي ټولنه له افغانستان سره د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پیلېدو خبر ورکوي. په دې اړه پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی او د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی کتل دي. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. تمکیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به منځني ختیځ ته سفر وکړي. ټیلرسن په داسې حال کې سیمې ته ځي چې په سوریه کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو په سیمه کې ترانګلتیا زیاته شوې. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د حکومت او روسیې د پوځي ځواکونو لخوا په هوایي حملو کې د لسکونو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د کیمیاوي وسلو د کارولو پر ریپورټونو اندېښنه څرګنده کړې. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو او کور کلی ونیس پروګرام واورئ. د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. د افغانستان د نوښت او عمل په نوم مرکز چې د پانتوني یو شمېر استادان لیکوالان او مدني فعالان پکې راټول شوي رسمن پرانیستل شو. د دې مرکز د پرانیستو په غونډه کې د مرکز چارواکو ویل په دولت کې ځوانانو ته د ونډې دا بیکاری لمنځه وړل اداري فساد او تعصب پر وړاندې مبارزه په لومړیتوبونو کې ده. په دې اړه بل کابل نه د رحمت الله افغان رسولي ریپورت وورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته اداري ځانګړی پروګرام وورو. ورپسې کور کلی له یاده مباسي.
د افغانستان د نوښت او عمل په نوم د مرکز مسولین وای د سولې او ثبات د ټینګښت د کاري فرصتونو د رامنځته کولو حکومت د ورپی خستونزو د هواري ځوانانو ته په حکومت کې د وانډې له تعصب او فساد سره د مبارزې او په یو شمیر نورو بیلابیلو برخو کې به خپلې هڅې وکړي. د دغه مرکز د رهبری پلاوی غړي مشتپا پیکان د پنځشنبه په ورځ د دغه مرکز په پرانستغونډه کې وویل دوی به د ولایتونو او کابل په کچه له ځوانانو سره ناستې ولري او د ستونزو هواري ته به کار وکړي. هغه وایي موږ د بهیر د پیاوړتیا پرمختګ او نوي نسل ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د حل لارې لرو. موږ له نورو بنسټونو سره د کابل او ولایتونو په کچه د خبرو اترو او غونډو له لارې ځوانانو ته د کاري فرصتونو او مهارتونو رامنځته کولو لپاره کار کوو. هغلی پیکان زیاتوي په دغه مرکز کې د پوهنتون یو شمېر استادان، لیکوالان، مدني فعالان او نور فکري کسان سره راټول شوي او د ټول افغانستان په کچه کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ترانسپورت وزیر وای حکومت لاجمن سره سم ځوانانو ته په حکومت کې وانډه ورکړي او دا مهال د کابینې 40% غړي ځوانان تشکیلوي. محمد حمید تهماسی په همدې غونډه کې وویل حکومت هر ورځ لوړو سیاسي پوستونو ته د ځوانانو د راوستلو لپاره سیاسي قرباني ورکوي.
داسې کسان په لوړو پوستو باندې راغلي چې مشخص آدرس نه لري، نه اقتصادي آدرس لري، نه سیاسي آدرس لري او هیڅ ډول آدرس پکې نشته. دا ځوانانو تاسو پوسوي چې دا د ملي والی حکومت یو استره او مهمه لاسراولنه ده چې اوس ځوانان کولای شي چې په ارشد حکومتي بستو باندې وظیفه ترسره کړي.
خغلی ته حماسې زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې داسې کسانو په لوړو حکومتي پوستونو کار کړی چې هیڅ کاري ژمنتیا، اسناد او سوابق یې نه درلودل. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد علي مزیدیار وایي حکومت د ځوانانو ته د کار پیدا کولو لپاره یوه ستراتیژي چمتو کړي. د افغانستان د نوښت او عمل مرکز وایي د ټولنیز عدالت د ټینګښت او په افغانستان کې ځوانانو ته د ورپېښو ستونزو د هواري لپاره به هڅې وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ځینې کورنۍ وایي چې دوی کمزوره اقتصاد لري، نو ځکه نشي کولای چې خپلو بچو ته خواړه برابر کړي چې بدن ضرورت ورته لري. خو ډاکټران بیا دا خبره نه مني، وایي چې ډیری کورنۍ بې پروا دي. دوی د ماشوم لپاره مناسب خواړه په کور کې لري خو نه یې ورکوي. نن په همدې کې لږه غږیږو. له موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د تغذیه په برخه کې ډاکټر شفیق الله صفایدی. په پیل کې تاسو خپل د خوارځواکۍ په اړه معلومات راکړئ چې دا څه رقم یو ماشوم ته ویلې چې د خوارځواکۍ باندې اخته ده؟
خوارځواکۍ یو عمده مشکل دی. کله چې موږ خوارځواکۍ وایو، په دې معنی باندې چې ماشوم ته کافي مقدار خواړه نه دی رسیدلی. هغه مقدار خواړه چې ماشوم ته پکار وي چې هغه باندې انکشاف وکړي او باندې قد واخلي او باندې وزن واخلي، هغه مقدار کافي خواړه ماشوم ته نه دی رسیدلی. چې دې تمنګه هغه د ناو د خوارځواکۍ وایو چې کله ماشوم خپل وزن د لاسه ورکوي. کله چې ماشوم ته کافي مقدار غذایی مواد ونه رسیږي، خواړه ونه رسیږي، ماشوم خپل وزن د لاسه ورکوي. په نتیجه کې به کته ماشوم ته وګوري، هغه ډیر ضعیف، ډیر نازک، ډیر د سیوړو کې بخکر کیږي. حتی ځینې وخت کله چې د مطلقاً د غذایی مواد د کمبود سره ماشوم مواجه کیږي، تاسو اکثره ماشوم ویني چې د پوستکي او وړو کې په شکل باندې وي، پوستکي فقط په وړو کې باندې راخپور وي، دومره خپل وزن د لاسه ورکړي وي. دغه سیمه ماشومان ته منګول شو چې د ماشوم اها د خوارځواکۍ
کوس درته وای چې تر کوم عمر پورې ماشومان په خوارځواکۍ باندې اخته کیدلی سي؟
چون ماشومان د ژوند په لومړیو دوه کلونو کې اله تر 15 کلنۍ پورې یو سره یا ډیره شدیده نمو لري، یعنی انکشاف کوي غټیږي، نو په دغه محدوده کې زیاته غذا ته ضرورت لري چې باید دوی واخلي. نو چون ماشومان په دغه مرحله کې د زیاته غذای خوړو ته ضرورت لري چې واخلي تر څو باندې غټ شي، انکشاف وکړي، نو کچیر په دغه محدوده کې دوی د غذایی مواد د کمبود سره مواجه کیږي، دوی زر سوی ته غذی کیږي نسبت غټو خلکو ته. ځکه غټ کسان چې دی یا غټ هغه چې دی د 15 کلونه یا 10 کلونه لوړ کسان، کاهل اشخاص چې موږ ورته وایو، چون هغوی په وجود کې یو مقدار غذایی مواد ذخیره لري که یو څو وخت لپاره د غذایی مواد د کمبود سره مواجه کیږي، د زیات تاثیر نور باندې کوي. ولی ماشومان چون د ژوند د سره انکشاف په مرحله کې، د سره نمو په مرحله کې دي، نو که چېرته دوی د غذایی مواد د کمبود سره مواجه کیږي، دغه اراز ولایم زرخی چې خصوصا د 2 کال نه کم ماشومان اته د 15 کلو پورې په دغه محدوده کې ډیر زیات واقع کیږي.
خورځوکی څومره خطرناک کې د لیسی د ماشوم
خوارځواکۍ د مطالعاتو په اساس باندې چې موږ یې لرو، په هر سلو ماشومانو کې چې هغه بدبختانه موږ یې د لاسه ورکو، تقریبا په نیمو ماشومانو کې خوارځواکۍ په شکل باندې شامل ده، د هغوی په مرګ په سبب کې شامل ده. تقریبا خوارځواکۍ هغه ماشوم چې خوارځواکۍ دی نسبت سالم ماشوم ته حتی تر 9 چنده زیات په مرګ باندې تهدید دی نسبت یو سالم ماشوم ته. یعنی 9 چنده د مرګ امیر هغه په کې زیاته وي،
اندازه
یې ډېره وي. نو په دې خاطر هغه ماشومان چې خوارځواکۍ دي هغه نسبت سالم ماشومان ته په مرګ باندې ډېر زیات تهدید دي. دغه سیمه ماشومان چې خوارځواکۍ دي نه تنها چې په مرګ تهدید دي، بلکې متکرر امراض یې نیسي. تاسو ځینې ماشومان لیدلی وي چې هغه خوارځواکۍ دي، یو ورځ بعد زکام، یا ورځ بعد اسهال، یا ورځ بعد سینه او بغل، مختلف مرضونه نیسي. یعنی داسې دوامدار دی، یو مرض نه خکی، کله چې یو مرض خشي بل مرض ورته راځي، هغه مرض لا خشه وي نه وي چې ورې غوږ په درد شروع کړي، غوږ درد ورته پیدا شي، غوږ درد لا خشه وي نه وي چې بیا په اسهال باندې اخته شي. نو دغه متکرر امراض جمع د چې ماشوم غذا نه خوري، د دې ته زمينه برابروي چې بل اخر خدای نه خواسته ماشوم د مرګ په خواته لاړ شي.
کله چې یو ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، دا درملنه ملري آیا بیرته دین سالم ماشوم جوړیدلی شي؟
هغه شومان چې خوارځواکۍ لري کاملا د دې لپاره تدابیر شته. یوازینی تدابیر دوی چې د غذایی مواد واخیستل دي، چې باید غذایی مواد واخلي. د عامه روغتیا وزارت د خوارځواکۍ د تدابیر لپاره په ټول افغانستان کې تقریبا د زرو نه هم زیات کلینیکونه لري. موږ په زرو نه زیاتو کلینیکونو کې د خدمات عرضه کوو. یعنی په افغانستان کې داسې ولسوالۍ نشته چې په هغه ولسوالۍ کې دوا یا درې کلینیکونه د خدمات سوې ته غذی ارزانه کړي. تدابیر همدا ده چې باید ماشوم ته زیاته غذا ورکړي. په څنګ د دې کې چون هر خورز وکیل من سکیږي بیا وزارت ساتامې یو رقم ته مخصوص غذایی مواد چې غذا جمع دوا ده تنه غذا هم ده غذا او جمع دوا ده چې هغه وړکی وړکی پاکټو په شکل باندې لري چې د خمیرې په شکل باندې ده او د آر یو ټی اف په نوم باندې هغه یادیږي دغه غذایی مواد په ټولو کلینیکونو کې زموږ په زرو کلینیکونو کې په افغانستان کې په هر ولسوالۍ کې دوه یا درې یا څلور کلینیکو دغه خدمات ارزه کوي هلته موجود دي نو کماندې داسې ماشومان لري چې هغه ضعیف وي هغه پوهیږي چې وزن نه اخلي میندې پوه پوهیږي کولی شي دا ماشومان هلته یوسي دغه غذایي مواد چې د آر یو ټی اف او ریسف باندې یادیږي دا ماشوم ته ورکول کیږي هفته وار مور کلینیک ته راځي هغه غذایي مواد اخلي او کله چې ماشوم ته په کور کې ورکول کیږي ماشوم د غذایي موادو د اخیستلو سره هغه کوم چې وزن چې لاس ورکړي هغه وزن بیرته اخلي او په یو سالم ماشوم باندې البته بیرته بدلیږي
بله د افغانستان ډیری کورنۍ ډیر کمزور اقتصاد لري دومره پیسې نس پیدا کوي ماشوم ته څه پیدا کی چې بدن ضرورت ورته لري دا ډول کورنۍ ته تاسو څه وایي هغه کم ګټه چې دوی لري یا کم چې پلاس کې لري ماشوم ته څه ډول شین برابر کا چې په خورز وکی باندې اختنی سي
بدبختانه زمونږ په ملک ته نه ضعیف اقتصاد د سوی تغذیه یوازینی عامل نه دی د افغانستان یو کم فیصدی خلک د مطلق فقر چې هغه هیڅ څه لري بس یو حالت کې ژوند کوي ډیر کورنۍ د سدي چې هغه لري یو مقدار کافی غذایی منابع په کور کې لري
خو به پروا
دي ولی مشکل لري چې دوی نشي کولای هغه ماشوم ته څنګه چې د ضرورت اساسي غذا ورکی ورته تقریبا اوس یو شر 2 میلیونه ماشومان په خورز وکی باندې مصاب دي کته اس کلینیکون بلر شي تاسو به د سې خلک پیدا کړئ چې دوی کورنۍ لري توانایی لري چې غذایی مواد واخلي حتی په کور کې شته دي ولی مختلف نادرست عنعنات نادرست عقاید د دې سبب شوی دي چې یو مور خپل ماشوم ته کافی اندازه غذایی مواد ورنه کی فرضاً هر کور کې کته سی وګوري البته هغه موجود وي هر کور کې کته سی وګوري په زیاتره کورنۍ کې خصوصا په اطرافو کې ممکن شودي موجود وي ممکن نور غذایی مواد موجود وي ورجې موجود دي نو ولی مشکل لري چې مایندې د ماشومانو تغذیه ته فکر نه کوي ډیر زیات ته توجه نه کوي د څه فکر کوي چې د ماشوم تغذیه د یو غټ سړی د تغذیه په شکل د څه حل دا چې د سینه ده مونږه هغه اندازې انرژي چې ماشوم ضرورت لري په فکرو ګرام وزن بدن مونږه ضرورت نه لرو هغه یو مقدار کافی زیات انرژي ضرورت لري نو په دې خاطر د ماشومان تغذیه باید د غټانو تغذیه نه لږ متفاوته وي په دې معنی چې یو غټ کډری وری غذا اخلي ماشوم باید 15 وری په ورځ کې غذا واخلي نو په دې خاطر باندې دغه نادرست عقاید او تر خلکو تر منځ دا چې د ماشومان تغذیه ته په یو جدا شکل باندې په یو خاص تغذیه په روشونو ورته قایل شي ویني دي دغه سبب دي کې چې ماشومان د خورز واقعي خاطر لري
کوم خواړه ډیر زیات ضرورت دي چې هغه باید ماشوم ته ورسیږي او په څه ډول باید برابر شي
د ماشوم معده چې ډیر کم حجم لري حجم کم دی په دې معنی چې 230 پورې غذایی مواد داخلي نو په دې خاطر باندې چې موږ ماشوم ته کافی مقدار غذایی مواد ورکو باید هغه خواړه چې ډیر اوبه نه وي اوبه باید پکې ډیر نه وي اوبه په دې معنی چې معده ډکیږي ولې غذایی مواد نه ورته رسیږي خصوصا لکه شوروا یخنی او لکه داسې د اوبو په شکل چې غذایی مواد ورکو کې باید ورنه کړي باید لکلاک ورکړي شي داسې یو غذا ورکړي شي چې اړ یقل هغه توی نشي داسې د ظرف نه په آزاد شکل بلکې د ژبې په شکل باندې داسې یو کړي تاسو راکاږي کې ظرف د ژبې په شکل باندې داسې لګرا وګد شي په دې شکل دوم په خوړو کې باید ماشوم د کوشش وشي چې حیواني منابع او نباتي منابع دواړه نه استفاده وشي فرضاً په حیواني محصولاتو کې شودی دی مثلا کوچتی مثلا واخه دا داشندی هغه دا د بهترین غذایی مواد دي همدا رقم په نباتي منابع و کې ورجی دی دال دی نخود دی لوبیا دا همدا رقم ته دا نور غذایی مواد چې کور کې پیدا کیږي غوړی دی مثلا خصوصا سبزیجات پالک همداسې نعنا او گشنیز داشن باید ماشوم ته ورکړل شي په غذا کې باید شامل وي گازرې یعنی هر هغه څه چې خلاصه په کور په ساده پیدا کیږي د ماشوم لپاره بهترین خواړه دي تاسو ګورئ موږ ماشومان ته زیاتره حتی از موږ په کورونو کې زمونږ په سترخان باندې د سبزیجاتو خوړل لکه هغه څه چې د ترکاری په نوم یادیږي شاید ډیر زیات مرواج نه وي او شاید یو څوک بیخي خپل ماشوم ته ترکاری ورنه کې گشنیز یا مثلا تازه یا هم فرض مثال لکه نعنا یا هم خو ول دا ډیر ضروري چې ماشوم باید واخلي ځکه هغه د تزرات لري مایکرونیوټریټونه په هغه کې نو په دې خاطر په کورونو په ساته باندې باید کوشش وشي چې ماشومان باندې غذایی مواد باید ور باندې د پرهیز په شکل باندې ور باندې تحمیل نشي چې دا باید پرهیز وکړي د هغې نه پرهیز وکړي یا د غوښې نه پرهیز وکړي یا د دالو نه یا د نخودو نه نو په دې خاطر ماشومان ته باید پرهیز ورنه کړي ماشومانو ته او هم نباتي محصولات او هم حیواني محصولات د دوړ نه باید کافي مقدار خواړه باید ورته ورکړي
بله یعنی کچری یو ماشوم یو ډول خواړه نه خوري باید تغییر ورکړل سي نور شیان ورته برابر سي
بله او فرضاً یو ماشوم دی هغه هغه نه خوري ولې کلچه ډیره ښه خوري یو کلچه چورته کورنۍ په خشي نو کچیرته یو ماشوم هغه نه خوري خلاره دره چې مور هغه په دې معنی نشي د ماشوم هغه نه خوري یو ماشوم دی ممکن شو دی ونه خوري زینه تعامونه خنه په زینه مزه خنه بلې والله په دې معنی نشي مور اسکین چې زور ته شو دی ځکه نور کوم چې ماشوم شو دی نه خوري کله شو دی دغه شو دی دغه هغه په بل شکل باندې بل غذاب شکل کې کلچه کورنۍ کلچه ورته په خکی نو په دې شکل باندې کوشش دی چې اړقل غذایی مواد ماشوم ته ورسېدا چې ماشوم په کم شکل خوخی هغه شکل بل یو ډول نو په دې خاطر ضرور دره چې د غذایی موادو ماشوم باندې د یو نوو غذا اور باندې محدود نه کو چې ماشوم ناخلی یا انانوی یو په سبزی نه قائد موجود دی محلی چې دا ورته خنی دی په دې شکل باید ماشوم باندې د پرهیز په نوم باندې من کوم شی باید باندې تحمل نه کړو او که یو ماشوم یو غذا په خالص شکل ناخلی کېدې شي موږ ورته په یو بل شکل باندې ورکو مثلا کورنۍ کلچک کورنۍ خجور د پخ کو یا څو غذاګان سره مکس کو دی ورته په دې شکل کولی شي ماشوم د غذایی مواد ورسره
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر اوسې قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر شفیق الله صافي خبرې د ماشومانو د خوارځوکي پاکل او اوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړی کی
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ ولی زنی کسان غواړي چې ډیر ماشومان ولري
سلا زمون مزلم وایست کو 200 روپے مزدورې کړې وای 2000 روپے کې دي کین ډیر د سخی
پر لپسی زیګون هغه کورنۍ چې کمزوري اقتصاد لري لکه مستونز سره مخ کوي
جدی وہ شی غام مرتبہ کے بل شاہ نہیں جے بل شی غام مرتبہ کے بل شاہ نہیں جے واش جنی زادی نہ اٹھان دے خما جتی باب کھل میں اٹھ کھلے
نن پہ ہمتی حق لگئیے گو په پایل کې ل خلکو څخه پوښتنه چې د دوی په نظر لګ ماشومان خدي کړډیر ورپسې په مور او ماشوم د پرلپسې زیګون ستونزې ل روغتیایي رواني او دینی اړخ سیړو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي
قدر من اوردونکو زمونږ د ټولنې اکثریت د وای چې ډیر اولادونه د زړښت لکړوي خو دې ته پام نوي چې د مور پلار د ډیرو رواني صحي او ټولنیزو ستونزو لامل امدا زیات اولادونه وي ځکه د افغانستان ډیری خلک کمایت لري او د ژوند مادي خوا تر دې اندازې نشي لوړولی چې مور او ماشوم دغه خواړه برابر کړي چې د بدن ضرورتي وي له بلې خوا د اولادونو د زده کړې مسله هم تر ډېره نیمګړې وي که چیرې په یوه کورنۍ کې کوچنیان کم وي نو ښایي په اسانۍ سره ورته د زده کړې او لوبو چاپېریال برابر کړی شي او که زیات وي نو دا چاره هم ستونزمنه کیږي په پیل کې د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو څخه اورو چې د زیاتو یا کمو اولادونو په اړه څه وایي
اعلی بادشاه پیدا کوي بیا اعلی بادشاه خپل روزي ورته رسوي
اول اولادونه لرم اته زامن دی او درې میلیونه دی ډیره مشکله ده د موږ د درې زامن چې غټان دی ووم نش کولای چې پوره تحصیل او دغه وکړي د تنګ لاسې د لاسې یو دی وی دوه دی وی خو ښه دی وی نو ډیر دی وی څه کوي سره
د کابل اوسینکې زهرا یو داسې مور ده چې اته ماشومان پرلپسې زیږولي نوموړی وایي چې له یوې خوا بې وسلي او له بله پلوه ډېرو ماشومانو ورته رواني عصبي او بدني ناروغۍ پیدا کړې دي
شیدو کمبوته مې پودري شیدې ورته اخیستی نه سم مثلا مجبور یې چې په اولاد یې په هر رقمې پیدا یې که خاصې بهترین شی ورته نه سم پیدا کولی په دې چې یو مړکی ده بل مړکی بل پرلپسې دي د میلمه چې راسي مثلا اولاد به دې وغېږي میلمه به هملته ته ناستي د کور سره وزه به همدسې رسېدلی که یو وي ویده کې بل به ته راویښ سي که بل ته یو چې ورکې سي مور چې دسي بل ته چغې وکړي چې الادي یعنې جنجال زیات ده حتی داسې وخت دماغ راسی چې زیاتر وخت دماغ کوم یو ډیر وته چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې کنه هغه سسو کوڅه کې د کور کې ده که چیرته ځم مثلا یو شا کې بل په مخه د بل لاس ونیسه او د بل قول کې ونیسه خالتم را سره کشمکشال د رقم ستونزې سه په زیاتو اولادو کې
پرله پسې زیږون کله یوې خوا ښځې ته سي زیان دی له بله پلوه د کورنۍ مشر ته په اقتصادي تاوان هم تمامېږي د پغمان اوسېدونکی احمد جان وایي له دې ځورېږي چې خپلو ماشومانو ته لومړني د اړتیا وړ توکي هم نشي برابرولی
کاله جوړ شي دورې وګو مریض دي سي دورې وګو مصرفونه اوچاته دي جامې اوچاته دي غلي اوچاته دي کتغونه اوچاته دي
د وروسته پاتې ټولنو اکثره خلک په دې عقیده وي که چیرې اولادونه زیات وي نو په راتلونکي کې کورنۍ ته زیاته ګټه راوړي خو د کندهار اوسېدونکي سپوږمۍ به د خبره نه مني هغه وایي چې کم ماشومان ښه روزل کېږي کله چې ښه وروزل شي نو روښانه خبره ده چې هم کورنۍ او هم ټولنې ته ګټور ثابتېږي هغه د خپل دو زمنو په هکله وایي
دواړه انجینران دي موږ ډېر یو خوشبخته فامیل اولاد مې اسوده و که موږ یو ډېر کم سرمایه درلودل مګم اولاد مې مخ پر ترقی و د تا خاطر چې فامیل مو کم و رسیدګي کولای سوای د خپل اولادو ته که مې نن نه سوای کولای سبا د ارزو ما پوره کولای یو شی مې ورته راوړلی مګم هغه مور چې ماشومان یې ډېر دي چې هغه لس خواسته ولري یوه ته یې م نسي راوړلی وایي که درته مې راوړه بل پاتې کېږي نو هغه دی چې اولاد مایوسه کېږي
امان الله چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې معلم دی وایي چې پنځه ماشومان لري خدای تر اوسه په کرایي کور کې اوسېږي کله چې کور په کرایه نیسي نو د کور څښتن ترې لومړی د ماشومانو پوښتنه کوي
هغه کور چې په کرایه باندې نیسم هغو ته خپل د اولاد شمیر ورته وایم مګر دا پنځه هم پر ما باندې ډېر دي که اوله زه دغه نه پوهېدلی بیا مې د هغو مخنیوی هم کړی دی اوس پیلن هم مخ مې نیولې ده د ډېرو اولادو پیدا کېدل روزل د هغو د هغو یاشه او عباته کول په ورځني ژوند کې د ډېرو سختو مشکلاتو سره بس نو اولاداری د دوی بالا دغه ته نه ګوري چې وایي پیدا دي سي ډېر دي ژوندي دي فقط یو مشکل دا دی چې کور په کرایه باندې د خپل ځاني کور نه لري کوم څوک یې په کرایه نه ورکوي اوله پوښتنه دغه کوي چې څو اولادونه لري هغه واړه دي غټ دي او څنګه دي
دی وایي چې زیات ماشومان کله یې خو اقتصادي ستونزې پېښوي له بله پلوه ګڼې ټولنیزې ستونزې هم رامنځته کوي که چیرې د ماشومانو اړتیاوې پوره نه شي نو له رواني پلوه پرې بدې اغېزې کوي د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنیار شرفالدین عظیمي په اړه وایي
ما د کورنۍ په اړه په ټولګي کې بحث درلوده بیا یو کس جیک سوی استاد کې کورنۍ شپږ یو ماشومان ولري هغه به څه ستونزې ولري ما ورته وویل مالې همدغه یوه ستونزې بس ده چې شپږو ماشومان لري زه په دې باور یم چې که مونږ نسو کولای د ښوونې او روزنې رسیدګي د خوراک او پوښاک رسیدګي د ښې روزنې رسیدګي نن سبا مونږ به په خپلو کورنیو کې وینو چې ځینې کورنۍ نه لس اته اووه پنځه شپږ د دغو په شمېر ماشومان لري او متاسفانه چې په کورنۍ کې بېلابېلې ستونزې پیدا شوي په اول قدم کې خو هېڅ امکان نه لري چې میندې او پلرونه د ماشومانو په منځ کې عدالت رعایت کړي او کله چې د ماشومانو په منځ کې عدالت نه رعایت کېږي واضح خبره ده چې د ماشومانو په منځ کې حسادت پیدا کېږي ګڼه ګونه کورنۍ کې د ماشوم ته نه پاملرنه نه تشویق نه درناوی او نه مینه په ډېری مواردو کې د دې لامل هم ګرځي چې هغه ډېر بېزله واوسي یعنی په ټوله کې د ده ذهني وده کمزوري کېږي او په ټوله کې ماشوم ته یو ډول ناامیدي یو ډول سردرګمي یو ډول د هویت ورکه یا د هویت بحران لرونکی ماشوم دنیا ته راځي
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او دینی عالم څېړندوی نورالله کوثر بیا وایي چې په اسلام کې د زیاتو اولادونو د زیږول حکم شوی خو په دې شرط چې ښه روزنې وشي او اړتیاوې برابرې شي
دغه وجه ده چې د عزل په اسلام کې جایز سوی ده نو په اسلام کې د عزل جایز سوی په دې منظور باندې جایز سوی ده چې سړی جلوګیری وکړي یو خو دا چې موجوده ماشوم حق ضایع نه شي هغه خپلې هغه د پی مدت معمولا هغه نهایي حق قرآن عظیم شان دوه تر دوه نیم کلو پورې تعین کړی ده یا حولین کاملین ده او یا ثلاثونه شهران ده چې قرآن کې غراغلی یو دا تکمیل سي او بل دا چې د مور حق ځای نه سي ولادتونه ولري مور پر لپسې امکان لري چې مور ته zarar پورسيږي د مرض په وجه سره یا د ضعیفی په وجه سره اسلام د دې وقفي جایز کړي
د افغان کورنیو د لارخونې د دفتر کارکونکې ډاکټر سمی الله سمی وایي چې دوی داسې کورنۍ لیدلې چې د فقر او بېوزلۍ له وجې خپل ماشومان خرڅوي خو بیا هم پر لبسې اولادونه پیدا کوي دوی کورنیو ته لارښوونه کوي چې څه ډول خپل ژوند تنظیم کړي تر څو یې اقتصادي ستونزې راکمې شي له ډاکټر سمی سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړي ورته غوږ شئ
تصامیم پلرونه نیسي یا سړی نیسي او میندو ته دومره حق نه ورکول کېږي چې هغوی په خپل کورنۍ
سنبالتیا پخش کې یا د ماشومانو د زیګون پاک لا خپل تصمیم ونیسي. نو دا یو مشکل ده د متاسب جامعه کې، اگر چې کوم ملي ارقام چې موږ ته خې تقریبا 90% خلک د کورنۍ د سنبالتیا له میتودونو نه آگاهی لري، ولی یوازې 23% خلک استفاده کوي له دې میتودونو. چې دا مختلف علتونه لري زموږ استاسو جامعه کې، خپل کلتور عنعنات دي، غلط افکار دي په جامعه کې، بخصوص د بازي خلکو له طریقې ګوکه ډیر اولادونه راوړل دا ډیر خدي.
اټس دفتر چې کورنۍ ته مشوره ورکوي په دې برخه کې څه کړی دي تر اوسه کورنۍ ته څه ډول معلومات ورکړي؟
ما اندې مراجعه کوي مراکز ته، او هلته مونږ د کورنۍ سمبالتیا میتودونه یا د فیملی پلانینګ میتودونه چې کوم دي دا موږ ته ارزه کوو. او په تیر کال کې یا 2018 کال کې تقریبا مونږ 250,000 مایندو ته رسیدګي کړې ده، آگاهی په بخش کې زیات کار کړی ده. مشاور صحی لرو یا مبلغ لرو هغه دوی ته مکمل دي، دوی د صحت په اکله دي، دوی دغه میتودونو په اکله باندې مکمل معلومات ورته ورکول کیږي.
هغه کورنۍ د ستاسې مشوره ورکوي او د ډیر اولادو زیان ورته وایي، څنګه آیا په کورنۍ کې بجار جنجال نه رامنځته کیږي؟ لکه مخکې تاسو ویل چې په کورنۍ کې ډیر صلاحیت د کورنۍ نارینه لري، دوی خو ممانعت نه کوي چې د دوی میرمنو ته تاسو دا مشوره مه ورکوئ چې باید کم اولاد ولري؟
بدون شک نه یو څه تاثیرات لري، ولی په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دغه ساحو کې د زموږ مشورې ورکول د میندو لپاره دا موثره واقع شوي دي. اکثریت کله چې میندې زموږ مراکزو ته مراجعه کوي له هغوی سره یو محرم د کور وي، او موږ یو برنامه بله لرو چې هغه څوک چې سړی ورسره مراجعه کوي یا کوم بل نفر د کور له طرفه ورسره وي نو هغه سره هم موږ مشوره ورکوو. دغه ډیر موثر واقع شوي دي، ډیر ښه مثبت تاثیرات لري کورنیو په ازاهنو باندې. حملهای ناخواسته چې موږ ورته وایي یا هغه حملونه چې دوی په خوښه باندې نه وي، یعنی یو مور غواړي چې حداقل 2 کاله 3 کاله وقفه ولري، ولی باوجود د هغه نه چې کوم میتود نه استفاده نه کوي دوی حمل اخلي، نو په دغه بخش کې دغه زموږ مشورې چې کومې دي دا ډیرې موثره واقع شوي دي. اوس هغه حملونه چې ناخواسته وي یا د دوی په خوښه نه وي، دغه د دوی لپاره هم ذهنن او هم فزیکي لحاظ باندې ډیر مشکلات په سبب کیږي. نو دغه واقعیت اوس په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دا کم شوي دي.
تاسو دوی ته دارو درمل ورکوئ، څه رقم خبر ده؟
بله، موږ د دوی صحي لحاظ نه تنظیم خانواده یا د کورنۍ سنبالتیا په هکله چې کوم شپږ میتودونه عام رایج میتودونه دي په افغانستان کې، موږ لکه د ګولیو په شکل باندې دي یا د پیچکارۍ په شکل باندې دي، جدل په نامه ده، په بازو کې ښودل کیږي، دغه میتودونه دوی ته موږ ورکوو.
دغه درمل تاسو دوی ته ورکوئ، یا نشان تاسو یاد کړئ دوی ته ورکوئ، دا وړیا دي، د پیسو بدل کې دي، څه رقم دي؟
نه، په وړیا شکل باندې دي. انجمن هدف دا ده چې په وړیا شکل باندې بدون له تابعیت بدون له کومه غنا خدمات ورسوي، نو موږ په وړیا شکل باندې
بیا دا خدمات په ټول افغانستان په ټول ولایتو کې دي.
اصلا انجمن یا د افغان کورنۍ لارښوونې ټولنه په شپږ ولایتو کې کار کوي، او موږ په هر ولایت کې مراکز لرو، او هغه مرکزونو له تاریخه موږ مایندو ته د خدمات ارزه کوو.
یعنی که چیرې کورنۍ غواړي چې راشي د دوی ته مشوره ورکړي چې دارو درمل په کاری کولای شي د ټول افغانستان خلک چې ورسي؟
بله بالکل، په ټول ولایتونو کې په ټول مراکزو کې دغه د تنظیم خانواده یا کورنۍ سنبالتیا خدمات ارزه کیږي. هر افغان کولای شي چې خپل نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي ترڅو دغه میتودونه په وړیا شکل باندې ترلاسه کړي. دوی باندې فشار نه راوړو چې دوی حتماً دغه میتود نه استفاده وکړي، ولی زموږ هدف یوازینی دا ده ترڅو دوی پوره آگاهی ولري یا معلومات ولري د خپل صحت پاک لا، د خپل ماشومان پاک لا، د آینده پاک لا، دوی تصمیم ونیسي د دوی ژوند خطر سره مخ وي، نو موږ ورته صحیح خدمات ارزه کوو.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د ټولو کورنیو ماشومان ښه روزل شي، د کور کلی خبرونه پای ته رسو، تر بیا مو ښه چاري.
لسبینا خلق پیدا دی تور لسبینا خلق پیدا دی زکا دستر کو تور دسبینو میں سکوینا وجانا نزما وزرق قرار را